ovo špete mi se fesaha, trije su ludo, a ja imi se fepiri, da vam kemi. Kartja, ta se čula bada ka kartja da kalime se ne djer muha mokse vijas, a upade bani peži či ka kartja či da hpala muhtalif dovlu nalari. Ake da si da hava ka kartja usi, da jame da mavadu ka kartja, da ubo ka kartja usi, yani muhtalif ka kartja ke da lai sira masa si či da tola da nufus pa zjatuali sara, a u kam zjan man tu ki či dui pa čapirjal ki istifada ki da hugo la mala či kiže, ramas da kiže. Yani muž kawali si či ka kartja pa da zdao sartari فکو چی داخله هاگ نگوشتون که بدلونه چی دزایاتو د انرژی د دولونه لکه د تشویش یا هم رادیشن لکه بالا من سرزی د کارتیا سخی برادی. آو کم عاملونه چی د کارتیا لامز دول عامل کردی هاگ د پولیوتنت پنامه سر یادیجی یعنی دوی چی دی که کارون کدی هاگ مثال که چی ریموج وایم د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کیږي همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشیناتو دود دا ټوله د هوا د ککړتیا لامل کیږي یعنی ککړتیا چې د خپل هغه حالت ته ویل کیږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه غږونه ګرمي یا رڼا چاپیریال ته څه کیږي زیان رسوي او د ژوندي موجودات لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتی را منسته کبی ککرتیا چی ده لکه سنگه چی مووویل مختلف دولونه لری ده هوا ککرتیا چی ده اغا ده هوا کیفیت ده زهرجونو گازونو زراعتو او نورو ککرونکو لعمل چی تکیجی چی ده تنفس ناروغوی و زره ناروغوی او نورو رفته استونزو لعمل گرزی هم دارنگه بل ده اوبو ککرتیا ده ده اوبو مثال پدی که مجبایی چی ده اوبو سرچنی لکه د جهیلونه دی د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کیږي ککړېدلی سي چې د اوبو ژبو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی سي همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده د ځمکې سطحه د فاضله موادو کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کیږي چې د نباتاتو او ځمکني حیواناتو لپاره زیانمن کېدلی سي همدارنګه د غږیز ککړتیا ده یا د غږونو ککړتیا ده چې دا چې دی خپله د غږ ککړتیا چې د لوړو غږونو له امله رامنځته کیږي چې د اورېدو ستونزې فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کیږي ورسره مخامخ کیږي د ککړتیا د مخنیوي لارو دپاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکمه کړو یعنی کم فاضله مواد چې دي د تصفیې او کیمیاوي مواد د کارولو کمول همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شکو باید محدود کړو یا اندازه یې راکمه کړو همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو لکه مثال د مریض بادي او هایدرو انرژي له کارولو دا مثال د غوصه باید کار زیات کو او د فوسیل سونګ توکو د سوزولو اندازه باید شي کو کم کوت په دې سر مشکواله سو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی وسی همدارنګه د ځمکې ساتنه ده یعنی د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي او د ځمکې د کرتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل سي او د هغو قوانینو پلي کول دي او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوی زیاتول دي یعنی د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوی لوړ سي او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول سي د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې وه هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره د قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي ورپسې راځو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي لکه یعنی جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډوله ویشل سوي دي چې یو یې چې دي په اسانۍ سره تجزیه کیږي او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي کوم چې په اسانۍ سره مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کیږي تجزیه کېدلی سي هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي چې دا چې دی مثال د حیواناتو ضایعات دي خواړه دي یا مثال مړې پانې دي او بل چې دی هغه مثال لکه پلاستیک فلزات شیشه کاغذ او دا نور دا چې دی د دوی تجزیه کول سخت دي چې دا په چاپیریال کې تر ډېره وخته پرې د ډېرو ککړتیاو لامل کېدلی سي لکه چې دا خپله د چې په نامه سره یادیږي د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي راځو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي دغه کم نن ډیګریډبل چي دي دوی چي د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي عموما د دې لپاره باید موږ دا په لیرو ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای شو چاپیریال ساتنه مو کړی وسي او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چي دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې او بوتن نه نوځي چې د اوبو کیفیت چې وي او د سشلو اوبو لپاره خطرناک کېدلی شي همدارنګ بل د هوا ککړتیا ده د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو غازونو لکه کاربون دای اکساید کاربون مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي غازونو تولیدوي چې د هوا کیفیت چې وي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي چې د نباتاتو وده او د ځمکني حیواناتو ژوند ته زیان رسوي د دې لپاره چې موږ وکولای شو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوي وکړو سه باید د کثافاتو د کم اندازه چې د هغه باید راکم کو یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د کار د کسور څخه باید کار واخلو همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي لکه د کاغذ فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلي کار کول دي همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوی زیاتول دي ورپسې راځو موږ او تاسو د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کول سي له منځه یوسو موږ او تاسو د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو د جامد ضایعاتو له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه ده هم ده چې باید موږ دغه کم دغه نن ډیګریډبل چې دی یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال خپل کم توانونه چې دی هغه ونه رسوي او په سیر ازو د اوبو ککړتیا وای اوبو ککړتیا چې دا هغه هم یو د ډیرو مهم موضوعات څخه ده چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي د غذایی زنجیر کې دوی مهم رول لوبوي او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چکیږي رامنځته کیږي راځو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي لومړی راځو د اوبو د ککړتیا خپل سلور عمده سرچینې چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونې شونو څخه منځته راځي او په دې کې د نباتاتو پاڼې د حیوانات فاضله مواد خوراکي مواد پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي کله چې دا مواد په اوبو کې داخليږي د بیولوژیکي تجزیې لامل اکسیجن کاروي چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي دا حالت چې د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې یا هم بی او دی په زیاتېدو سره په نښه کیږي چې د اوبو کیفیت دې چې کوي راکموي ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي چې په فلزات کې مثال لید زهرجن فلزات دي پارا دي د دوی ډولو څخه دي مالګ او کیمیاوي توکي په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي لومړی مالګ او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي آزادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او قانون فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري همدارنګه اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چشکیږي آزادیږي افرازیږي چې د اوبو پی ایچ چشکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسوي یعنی د اوبو القلیت ته د چشکی زیان رسوي د اوبو القلیت راکموي چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونی اوس یعنی د دوی د مرکېدو لامل وګرځي او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي همدارنګه ورپسې د ناروغیو تولیدونکي کوچني اجسام وي. دا هغه کوچني موجودات دي چې د ناروغي سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو ویل لکه کولورا، تایف، دغه دي نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي، بل چې دي وایرسونه دي، چې وایرسونه مثال لکه د هپاتایټس او نور ناروغي سبب کیږي، بل پرازیتونه دي چې دا موږ او تاسو ټول په تیر لوستونو کې په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه چې د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د سروي د فاضله موادو او د خراب روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشلو لپاره پاکې اوبه نشي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل رازو ورپسې اتسلرم چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې ښه مثال موږ د اشویشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو چې هغه مثال د مختلفو ناروغي لامل کېدای سي. ورپسې راځو د تودوخې درجې بدلون وایو. دغه ترمل پولوشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه څه کېږي، ازادېږي، افراځېږي. او د تودوخې د درجې زیاتوالي په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالي رامنځته کوي، یعنې تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دی زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي، یعنی کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبیعي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي، یعنی ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخه سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخې له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی سي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسام مو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مو هم سر خلاص شو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو، چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دي، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپل زهرجن کېدلی سي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوې رامنځته کیږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کیږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کیږي. یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې د دوی کله چې بڼې کې پاکوي تیل چې کیږي، د دغه لار تیریږي او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا اوس موږ اوس تاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنی برخه کې د پښتنې لرو. لومړنی پښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنی پښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې جوړ روغ او صحتمند بیاست، شرح لاس د ولسم ټولګي و اته وشتم لوستا. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسو د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی لپاره کوم لازم اقدامونه چې وو چې موږ کولی سو د دوی ککړتیا مخنیوی پرې وکولی سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د ککړو اوبو تصفیه پېژندله، نو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دوی د تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې ترسره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 102 صفحې څخه تر 102 صفحې پورې دوام کوي. لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه مثال خپله ککړې اوبه پیژنو چې په تیر لوستونو کې موږ او تاسې وویله ککړې اوبه چې دی خپله د استعمال سوي اوبو څخه عبارت دي چې هغه مثال په کورونو د کورونو په تشنابونو کې پخلنځایونو کې ښارونو روغتونونو فابریکو همدارنګه ځینو نورو برخو کې رستورانتونه ښوونځی هره برخه کې دلی سي چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي دغه استفاده سوي اوبه د ککړو اوبو په نامه سره یادیږي چې په دغه اوبو کې چې دی مختلف ککړونکي عضوي مواد لکه د حیواناتو او انسانات فاضله مواد حیواني او نباتي پاتې شوني شحمي پروتیني او قندي مواد میکروبونه پرازیتونه د دوی هګۍ همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغه اوبو کې چې قرار لري نو د دې لپاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوې چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي د مختلفو انساني بیلابیل ناروغیو همدارنګه د نباتاتو د ناروغیو رامنځته کیدلو لامل کیږي یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندی موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي د ککړو اوبو تصفیه چې د هغه خپله په مختلفو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی راځو ابتدایا یا هم لومړنی تصفیه وي په دې تصفیه کې چې دی هغه کوم غټ غټ شان چې دی لکه پلاستیک دی پلاستیکی مواد دی یعنی ځینې جامد مواد همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي دا چې دی خپله د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي چې په دې کې چې دی خپله نلونه اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچنی تیږي چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي دغه تیږي په دغه برخه کې رسوب کوي همدارنګه په دې برخه کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک ته دغه پایپو څخه اوبه وړل کیږي چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پورې جامد مواد چې کیږي جلا کیږي ورڅخه تجزیه کیږي او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دی د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سشناک کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي چې دغه سشناک کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نشلي چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پر جامد مواد ورڅخه جلا سي بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپل بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب شوی ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي چې دغه تیز هوا چې دغه ځینې بکتریا او زربینی اجسام چې دي چې دي عموما په چټکی سره واده کوي نه نو کله چې دغه تیز هوا ور داخل سي د دوی د جلا کېدلو یا د دوی د تجزیه کېدلو لامل کیږي یعنی دغه کوچنی اجسام چې دي دغه تیز هوا له امله له منځه ځي چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندنی برخه کې رسوب کوي چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15 او 20% څخه تر 15% پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا سوي د اوبو څخه هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب سوی دی چې په دې کې د نایتروجن کمونکي بکتریاوې داخليږي او په دې سره دغه بکتریاوې چې دي دغه نایتروجني عضوي مرکبات څخه د ګاز د امونیا چې کې په ګاز باندې اړوي امونیا د هغو څخه جلا کوي د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي دا و د دې کومه تصفیه چې موږ مراحل وو چې په څه ډول سره تصفیه ایجاد کیږي اوس نو زه موږ تاسو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله یعنې په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي بل چې دي کرنیز فعالیتونه په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیل لوستونکي مو لوستلي وه چې په کرنه کې د دې څخه استفاده کیږي دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی یعنې د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کېدلی شي همدارنګه د تیلو او کیمیاوي موادو ذخیره ده دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونه څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل او بچی کې ککړوي دا چې شې سوز موږ او ستاسو مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې په دغه کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د شاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانو پکې کې ډیریږي همدارنګه د چاپ ریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي د دې لپاره موږ څه شي کولای شو یعنی حل لارې څه شي دي موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ش مدیریت وکړو همدارنګه د کیمیاوي سرو او نور زهرجنو مواد د کارونې کنټرول باید ولرو بل د فاضله اوبو پاکوالی پر مختللې لارې غوړ کړو ترڅو موږ وکولای شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوي کړی وسه همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مهم وپېژندل اوس نو راځو موږ او تاسو د هوا ککړتیا پېژنو لکه چې ما تاسو په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې و چې ککړتیا چې د هغه مختلف کېدلی شي مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویل چې د چیشي لامل رامسته کېدل او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې د هغه د مختلف ناروغي در مسته کې دوه لامل کیږي او اوس روم ویل چې مثال د رقم د اوبو تصفیه چې د پڅه د وسره تر سره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل چې د دوه مختلف پړاوونه په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي همدارنګه بل د اودمزه کې لاندې اوبو ککړتیا ده چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي کمه اوبه چې موږ اخلو هغه مونږ د ځمکې د لاندې څخه راځي دغه موږ چې شو په خوراک کې څخه فایده ورڅخه کوو دا ټول کچیر مثال ناپاکو سي یا کیمیاوي مواد سره یو ځای سي د مختلفو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی سي اوس نو راځو موږ او تاسو د هوا ککړتیا وایو د هوا ککړتیا چې د هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده چې د انسانانو د روغتیا چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ شمسته کوي او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي نه د چش له امله رامنځته کیږي عموما په دې کې چې موږ د صنعتي فعالیتونو یادوري کولای شو یعنی فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن غازونه لکه کاربون ډای اکساید سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا د لکه موټران دي موټر سایکلونه دي او همدارنګه نور افزار او وسایل دي چې د هغوی د تیرو د سوځیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې، مثال په برېښنا تولید کې، کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا چې کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډیرو کورونو کې، همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کیږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي، دغه د هوا د ککړتیا لامل کیږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي. چې په تېر درس کې موږ وویل کله چې اوبه تصفیه کېدل هم په دې کې دغه کوم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل چې د بکتریاو په واسطه مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدل هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل. بخاري ورپسې بل چې دی طبیعي پیښې هم ویلی سو چې په طبیعي پیښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله دغه دود چې رامنځته کیږي هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغیزې چې شته د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي. په سر کې هم موږ د دې دورې وکړله چې د مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ، استما او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدل لامل کیږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی، همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغېز اچي، یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کیږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړو چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کیږي. اوس نو څنګه کولای شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ تاسې پاکې انرژي ته وده ورکړو، مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو. همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیاتو ونو کرل، کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو تر څو د هوا د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. اوس موږ اوس تاسې نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړئ. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شی دی. او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړئ. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی جبا دا پشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبای ما هبن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبای ما کری پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومین کرل مغرورانو تاؤز رونا چیزاڑ کی راسي شوفي بولا وجزا ماكل المات هغدا وروف زنزيرونا كهرتو فلكنا بڑي فما وكري ماجي تري دي دخلقو
Mas manda asa de telar estela, khukhunish kari me matkel wazaruna, hara khati da vapap tamlaram, farsh vi bodi bolandi damuna, las me jakkar da dardmand sar satuta Your weight me the mahrum